سلامونه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې یوې تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې. همدارنګه د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې مساوي او معناداره ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دغه هدفونه ترلاسه شي. طالبانو لا هم اجازه نه ده ورکړې چې نجونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم وکړي او ښځو ته هم په اکثرو ادارو کې د کار کولو اجازه نشته. دا نړیوال کانفرنس د افغان میرمنو د تعلیم په اړه د اندونیزیا او قطر په کوربتوب پرون ترسره شو چې پکې د امریکا، قطر، اندونیزیا، پاکستان په ګډون د شاوخوا شلو هیوادونو او سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50% زیات شوی دی. د سیف د چلډرن ویان عاشق الله مندوزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو وضعیت به په روان ژمي کې د اندېښنې وړوي.
د ماشومانو د ساتنې موسسې د نوي راپور له مخې په خوارځواکۍ باندې د اخته ماشومانو شمیر هم 50% ډېر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکۍ درملنې خدماتو غوښتنه په داسې حال کې لوړه شوې چې کورنۍ به په افغانستان کې د لوږې تر ټولو ناوړه بحران سره د مقابلې لپاره مبارزه کوي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2 میلیونو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي مدني ټولنې غړي همدا غوښتنه لري چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو دغې څانګې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو 14 ورځنی کمپاین په مناسبت چې سبا د دسمبر 10 وروستۍ ورځ ده له یو ټویټ سره پیغام خپور کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دوی د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د مدني ټولنې له همکارانو پوښتلي وو چې نړۍ ته دا په ډاګه کړي چې دا مهال له افغان میرمنو او نجونو سره روان دي. پاکستان د امریکا متحده ایالاتونو پر روستی فهرست انتقاد وکړ چې تیره اونۍ د غیواد مذهبي ازادیو په فهرست کې د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په قطار کې راوسته. امریکا تیره اونۍ د پاکستان تر څنګ چین، روسیا، ایران، سعودي عربستان او شمالي کوریا د 12 هغو هیوادو په قطار کې راوستلی چې یا یې له مذهبي ازادیو سرغړونه کړې یا یې سترګې ورباندې پټې کړي. دغه اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وکړ چې په باب یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون عکس العمل وښود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه راپور له عیني واقع تونه سره سر نه خوریم. کرواتیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامل شوه چې وګړي به له پاسپورت پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر وکړي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون په ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه اقدام د 2023 کال جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو او عدلي وزیرانو تر کتنې وروسته شوې. بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري بیا نه ده منل شوې. بېلابېلو بنسټونو او هیوادونو یو وار بیا د طالبانو په امر په عام محضر کې د یو کس د اعدامولو په اړه غبرګونونه ښودلي او د دغسې احکامو د عملي کېدو د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالتونو شارژ دافیر کارن ډیکر، د بریتانیا او استرالیا حکومتونو، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او څو نورو بنسټونو ویلي علني اعدامونه انساني کرامت ته سپکاوی دی او باید اجرا نه شي. د طالبانو سرپرست حکومت د خپل دغه اقدام دفاع کړې او ویلي دي نور هیوادونه باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه و نکړي.
په فراه ولایت کې د طالبانو په امر د تجبیر په نوم د یو سړي د علني اعدام په اړه عکس العملونه روان دي او بیلابیلو هیوادونو یا هم بنسټونو ویلي چې د دغه سي احکام عملي کول ځورونکي او د نه منلو دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دافیر کرن ډیکر ویلي چې په فراه کې د سلګونو کسانو په حضور کې علني اعدام باید وغندل شي. هغه پرون په یو ټویټ کې ویلي د جنایي مسایلو په تړاو مجازات چې د ورزشي مسابقو په څیر د خلکو د سترګو په وړاندې کیږي د ټولو افغانانو کرامت او بشري حقونو ته سپکاوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ پرون په ټویټر کې لیکلی په فرا کې هغه علني اعدام چې د طالبانو زینو جګپورو چارواکو پکې ګډون کړی وو د ژوند له حق سرغړونه ظالمانه غیر انساني او له سپکاوي ډک مجازات دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم دغه علني اعدام غندلی او ویلي دي چې دا اقدام له نړیوالو مدني قوانینو د غراس سیاسي حقوقو سره په ټکر کې دی. تر دې مخکې هم د بشري حقوقو بنسټونو او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې و چې په کار د افغانستان کې د بشري حقوقو د قوانینو ټول مادي رعایت شي، ځکه افغانستان د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارلز دافیر هوګو شارتر هم په یو ټویټ کې ویلي چې د علني اعدام د خبر په اوریدو خوشاله شوی دی. د هغه په خبره بریتانیا تر هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د حکم د عملي کېدو مخالفه ده. په افغانستان کې د استرالیا ډیپلوماټیک ماموریت هم ویلي چې د طالبانو وروستی اقدام ځوروونکی او ناسم دی. دغه ماموریت ویلي چې تر هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د حکم مخالفت کوي. د طالبانو حکومت په فرا کې د علني اعدام د تازه حکم دفاع کړي او په دې اړه نړیوال عکسل عملونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون په ځینو ټویټونو کې ویلي د اعدام حکمونه په امریکا او اروپا کې هم عملي کیږي. د طالبانو حکومت ویلي هغه کس چې ورمورس په فرا کې په عام محضر کې قصاص شو د قتل تور وربندې وو. د اروپا شورا په 1903 میلادي کال یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د اعدام حکم منع اعلان شو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم اعدامونه په لږ اندازه عملي کیږي، خو دا اعدامونه په عام محضر کې نه کیږي. د دارو په پیچکاری کولو سره تر حساسې برسه وروست عملی کیږي. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې هم ل 1990 څخه تر 2000 لومړی کال پورې د سنگسار د بدن د غړو د پرې کولو په درو وهلو او علني اعدامونو حکمونه عملی کول. اوس پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته افغانستان بیرته هغه وضعیت ته پستنیدو دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې له دې ډلې پروان، لوګر، غور، تخار او نورو کې خلک په درو وهل شوي، هغه هم په عام محضر کې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ نشتې شپارس میاشتې کیږي، خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه پیژندلی. د بشري او د ښځو د حقونو رعایت له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 28 میلیونو واوړي. د غیداري ویلي په دغه شمیر وګړو کې به میلیونونه ماشومان هم شامل وي چې د خوارځواکۍ له ستونزې به هم کړیږي. بیلابیل ادارو ویلي په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو، جګړو او نورو ستونزو د خلکو عواید خورا کم کړي دي. جزئیات له اسد الله لودین اورو.
یو نړیواله موسسه وايي په افغانستان کې به روان میلادي کال 15% وګړي بشري مرستو ته اړوي. د دې ادارې په خبره په دې ډول کې به په میلیونونو ماشومان هم شامل وي چې په دې کال کې به په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر هم زیات شي. د ماشومانو د ملاتړ موسسه یاسف د چلډرن بیان شوق الله مندوزی پرون له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې نور جزئیات ورکړل.
وړاندوینې شوې چې په 2000 دروشتم زګدیس کال کې به شاوخوا 8.3 میلیونه وګړي چې دی واه تقریبا 15% نفوس جوړوي بشری مرستو ته اړتیا ولري، چې په دغه کې تقریبا 15.3 میلیونه ماشومان دي. پر اټن کې کال کې به په خوارځواکۍ داخته ماشومان شمیر هم بیل شک چې ډیر بشي، ځکه چې وچکالۍ او سخت ژمی په د شاوخوا تقریبا 3.5% کورنیو هغه عاید کچه راټیټه کړي او دغه کورنۍ نور نشي کولای خپل ماشومان ته د اړتیا وړ خواړه او نور ضروري هغه نور شیان چې دوی اړتیا لري هغه ورته برابر کړي.
د ماشومان د ملاتړ موسسه وايي په افغانستان کې د تیر کال پرتله په خوارځواکۍ داخته ماشومان شمیر 50% زیات شوی دی. د دې ادارې د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې په خوارځواکۍ داخته ماشومان شمیر 4 میلیونو ته رسیدي. مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر شاوخوا 20 میلیونه خودلې وو. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال رامز الکبروف ویلی وو د افغانستان په 28 ولایتونو کې د شدید خوارزواکۍ اندازه ډیره زیاته ده او 3.5 میلیونه ماشومان د تغذیه په برخه کې تداوی ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته ویلي په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر ډیر شوی نه دی، بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. طالبانو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره چې رسنۍ په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې غواړي د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر ژمي مخکې تر 100 ټنو زیات خوراکي توکي ذخیره کړي چې په ژمي کې اړو کسانو ته ورسیږي او د دې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د رسنیو ځینې څارونکي اداري وایي په افغانستان کې پر خصوصي رسنیو ورځ تر بلې فشارونه او محدودیتونه په زیاتېدو دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په لسګونو رسنۍ وتړل شوې او په زرګونو کارکوونکي بې دندې شول. طالبانو تېره اونۍ په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو پر اف ام او ای ام یا منځنیو څپو هم پر نشراتو بندیز ولګاوه او یوازې اوس په لانډو څپو کې ازادي او امریکا غږ راډیو خبريږي. زموږ همکار په افغانستان کې د سارک خبریالانو د ټولنې له مشر ګل محمد ګرانس څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په وروستیو کې پر رسنیو فشارونه څومره زیات شوي.
له بده مرغه باید ووایم چې په دې وروستیو کې پر رسنیو فشارونه زیات شوي. د رسنیو ټول نشرات څارل کیږي او د هر کلمې، د هر جملې او د هر خبرو راپور حساب و کتاب کیږي له مسؤلینو سره. داسې قضایاونه هم زه خبریم چې په ډیرو کوچنیو مواردو کې د رسنیو پر مدیرانو فشار راوړل کیږي او هغوی په یو ډول باندې دي تړ کیږي چې باید هغه څه چې یوه رسنۍ باید کاور کړي یا پوښښ ورکړي هغه سه خپل مسؤلیت او رسالت ادا نه کړي. لبه د مرغه دغه فشارونه او ځینې محدودیتونه د دې لامل کیږي چې رسنۍ په آزاد ډول باندې فعالیت ونه کړي. واضح ده چې پر رسنیز کار او د خبریالانو او رسنیو پر کار باندې منفي اغیز کوي.
طالبانو څو ورځې مخکې په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو نشرات پر اف ام او منځنیو څپو بند کړل، یای بندیز ور باندې ولګاوه. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی چې دا څه ډول یو اقدام دی؟
د ازادي راډیو په ګډون د ټولو رسنیو د نشراتو بندیدل د ټولنې لپاره، د خلکو لپاره، د افغانستان لپاره، خصوصا د بیان ازادي او د رسنیو ازادي په برخه کې یو ستونزه ده او دا بد تاثیر لري. طبعاً ما نظر دا دی چې کاش هغه څه چې د دغه سي پریکړو لامل کیږي، که هغه سوء تفاهم ده، که هغه ځینې فعالیتونه دي، هغه په یو ډول باندې چې هم بیان ازادي او د رسنیو ازادي، رسنیز مسؤلیت د رسنیو، ټولنې ته د حکومت او د رسنیو د دواړو مسؤلیت، د ټولو ته په کتو باندې د یو تفاهم له لارې دغه ډول ستونزې حل شي، زما په نظر دا به ښه وي. له دې نه چې د رسنیو نشراتو د بندېدو پریکړې وشي یا هم رسنۍ ونه کولی شي هغه څه چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري، هغو ته لاسرسی ولري، یا تر خلکو ورسوي، هغه څه ته انعکاس ورکړي چې هغه د یوې رسنۍ مسؤلیت ده. خام دادا زما په نظر چې دغه ډول سترې پریکړې چې تابان ځینې خصوصا د رسنیو په برخه کې زیان ډیر لري او دا د نورو رسنیو پر کار باندې منفي اغیز کوي. خدای چې د دواړو لوریو نه د یو تفاهم له لارې نه د رسنیزو اصولو هغه قوانینو په پام کې نیولو سره پریکړې وشي دا به ښه وه.
په افغانستان کې د سارک د خبرلونو د ټولنې مشر ګل محمد ګرانو چې پر افغان خصوصي رسنیو د طالبانو لخوا د محدودیتونو په اړه اندېښمنو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې یرغل په منځنۍ اسیا کې د قدرت انډول بدل کړی دی. د کارپوهانو په باور په داسې حال کې چې د منځنۍ اسیا هیوادونه له روسیې لرې کیږي او چین غواړي په سیمه کې خپل نفوذ پیاوړی کړي، پوښتنه دا ده چې آیا روسیه له دې کار سره موافقه ده کنه. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په جګړه کې له ستونزو سره مخ ده، چین له تاجکستان سره په یوې نوې پوځي موافقې سره په منځنۍ آسیا کې خپلې امنیتي ریښې پیاوړې کوي. هغه سیمه چې له روسیې څخه په لرې کېدو سره په دوه لاره کې ده. د دغې موافقې په ترڅ کې چې تاجکستان تیره میاشت له چین سره لاسلیک کړي، د هیواد موافقه کړې چې په خپله خاوره کې به له چینایي ځواکونو سره د تروریزم پر ضد منظم تمرینونه ترسره کوي. د تاجکستان او چین پوځي پرسونل له 2015 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي، خو د نومبر د میاشتې موافقه چې د دوشنبې او پیکینګ ترمنځ لاسلیک شوې، د دواړو هیوادونو مخ په زیاتېدونکې پوځي همکاري ته رسمیت ورکوي. دغه موافقه همدارنګه په تاجکستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې د پیکینګ د نفوذ د زیاتوالي د هڅو ښکارندوی دی. د کارپوهانو په باور په 13 فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې یرغل په ټوله منځنۍ آسیا کې جیوپولیتیکي څپو ته لاره هواره کړه او په سیمه کې د قدرت د انډول په اړه پخوانۍ انګیرنې بدلې کړې دي. د کارنیګي په تحقیقاتي مؤسسه کې د نړیوالې سولې د چارو پوه تیمور عمروف ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان له چین سره په وروستۍ هوکړې سره غواړي چې پر روسیې اعتکار کم کړي، خو د ده په باور مهمه پوښتنه دا ده چې آیا روسیه له دې کار سره جوړه ده او که نه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تاجکستان رسما له دې انکار کړی چې د چین امنیتي ځواکونه له تاجک لوري سره د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې د یوې امنیتي اډې چارې مخته وړي، یا پیکینګ د شوروي د وخت سرحدي پوستې ترمیموي، یا هم د پولې په اوږدو کې نوې پوستې جوړوي. د لندن د سلطنتي خدمتونو د ماسیا او په سنگاپور کې ډیره د اس راجراتنام د نړیوالو څیړنو د انسټیټیوټ کارپو رافایلو پانتوچی وای په داسې حال کې چې د اوکراین جګړې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته فرصت رامنځته کړی چې له ډیرو نورو هیوادونو سره اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د موسکو مداخلې پیکینګ دې ته نه دی اړ کړی چې د منځنۍ آسیا او هم په سیمه کې د روسیې په وړاندې محاسبات بدل کړي. پانتوچی ازادي راډیو ته وویل روان کال د ډیرو بدلونونو کال، خو د چینایانو په باور ټول شیانو د پام وړ بدلون نه دی کړی. د هغه په خبره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله څارنه تل د دوی لپاره د اندېښنې وړ یوه مسله ده، او دا هغه څه دي چې دوی دې ته اړ کړي چې په ګډه په وړاندې اقدام وکړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی د پوهاند رشاد اتلسم تلین شو
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هره دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واوري
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلې يم.
د ډاکټرا لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارما لري د تیسس لیکلو.
په غزنی کې د نقلو د دود پور کې دود دی.
یو وخت یو بچا ډیر لونی درلودي، ټول لونی شایسته وي کشر لونی.
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمی دود دی.
د مونږ پلارونی کو دا غوستلی دا سنتي کار ده، خې ګرمیم دی ډیر خې دی.
نور مطالب هم لرو. دا اکادمیسن عبدالشکر رشاد اتلسم تلین پوهاند رشاد د درلسو دریاتیا یم کال د لندې په یولسمه په کابل کې د دریاتیا کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد نه 50 کتابونه چاپ شوي او پلسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. په دغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو کې ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دری ژبې هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق علامه رشاد غوندې کس پیدا کړی.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځلې استاد ارشاد چیرته لیدلی وو؟
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې د خدای وبخشي زما هغې چې وملري چې و خدای دې وبخشي هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه هغه وخت کې د رانډیو د هنر ادبیاتو عمومي مدیر وو. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې دی د ده سره خبرې وکړي دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زوم در سره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خی خانه کې چې کور و که تاسو کله لیدلی
واتمنبلېدلی
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه. لومړنۍ لیدنه وه هغه وخت. نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه ولي نه وه کتلي. ولي دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و یا د وزارت مربوط چې به و د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم. دی راغلی و. بیا زه کور ته ورغلم. څو ځلې کور ته ورغلم. ما هلته ولیدی. بیا دی زموږ کور ته راغلی. خدای تعالی دې وبخښي. خدای دې زموږ سره وکړي. ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو د خپل شعر په باره کې مولا سره خبرې وکړي یاد اوسه؟
هو ما تیزمې هغه راکړي وه. ما تیزمې مشورې راکړي وې. تیزمې توصیې راته کړي وې.
کومه مشوره هم په یاد ده چې څه درته ویلي؟
بلې یوه مشوره یې دا راکړي وه چې تاریخي پېښې په شعر کې باید اشاره ورته وسي. تاریخي پېښې ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خو نه پېښې دي خو ځینې کلتوري مسایلو ته دغه مې په یاد دیږي.
تاسو چې د څو ځلې رشاد صاحب لیدلی دی تاسو لپاره د ده په شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړي یاست چې دی خو پوه او عالم سړی دی؟
ګوره د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا وروسته چې لیلی شاعران دي د دوی هغه چې د دوی سره ناسته چې دا انسان ته ډېره په زړه پورې او زه د کوشوالي څخه زما داسې یو عادت زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښېدي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي. د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې تر دې چې مثلا زما مورګر چې ډېره کمګوې ښځه به دونه خبرې نه کولې خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم. نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و. یو استاد چې عادت درلودی هغه ډېر متواضع سړی و. اجتماعي سړی و. ټولنیز سړی و. ما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه د پوهې سویه یادومه یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا مې درکولی شوی دا ډېره ټیټه وه. خو بیا هم ما ته دا د خبرو ډېر هغه راکوه خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
وبخښئ فکر نه کوئ چې د استاد رشاد به کله خبرې کولې ډېر فصیح و؟ لنډې لنډې جملې هره جمله به یې پای درلود. جملې به سره یو ځای کولې نه. یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پې پوهېدو. که به یوه پېچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله همداسې نه و؟
که د ده خبرې ما ته زما دونه اخیستنه هم کولی نه شوی. زما سویه ډېره هغه وه ټیټه وه خو ما د ده د خبرو څخه یعنې دکه کوله د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي.
له آغلي ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې. په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتابی چې درې کاله مخکې چاپ شو دا کتاب سری قلا بدر دا غو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره د شپږو وو کلونو پترس کې کتلی او چمتو کړی دی. دا مرکې په څه باندې خوندي شوی دی؟ شاغلی بدر وای
ما له استاد سره همداسې مخامخ خبرې کولې، پوښتنې مې کولې تي، او د چې څه ویل هغه مې لیکل، او دې لپاره چې هغه خپه نه شي نو خر دې دې چې د ضبط ماشین را سره دا کار مې بیا نه کاوه چې غږې ثبت کړم.
ستاسو په باور کوم ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړې شی څو؟
مینګر کې انسان وو، تکبر او غرور پکې هیڅ و نه، او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودل چې له سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري، او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډیر حڅول پاته په یو ډیر وړوکی کار باندې. اته هغه کسان هم راتلل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعرانو کنه استاد هر چاته مینه ورکوله. زه به یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه صاحب زشت خو یې هیڅ کله نه درلود، او چا سره په تند ژبه او لهجه خبرې نه کولې، غوسه یې نه کوله، کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو، د ملت ګټو ته به تاوان رسو، هغه کې به ډېر جدي کېده. آتا د ډېرو لویانو سره او آتا له کشرانو سره هم بحث به کوو. نو یو وخت خدای دې وبخي ارواخات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولې و د لیکوالو په ټولنه کې د نویو مکالونو کې په لومړی شپه ورځو کې، نو هغه وخت لیکوال ټولنې مشر دغه و باز محمد شادمن، نو ډاکټر باز محمد شادمن، نو استاد په سفر کې وو. دغه پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو، خو چې دغه غونډه ته نږدې کېدلو استاد د خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ، نو زه مجبور شوم چې نورو لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه را جوړ کړو، څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي. هغه ته ورغلم، نو دا د اجنډا مې ورته وکړ چې هغه یو کتو وای چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې تبخې ته درف ورک په ځمکه چې ولا کدار شم. هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونه چې توپیر څه معنا لري، او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته اهمیت نه ورکاوه.
له بدر صاحب څخه په مننې د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي، د خپلو زده کړو په ارتباط چې څرنګه یې تپ ته مخه کړې ده، د ماشوموالي د وخت یوه کیسه کوي.
د مکتب په وخت کې د باندې چې زموږ ستاسو د افغانستان په حساب بعضی یو ساتري به مکولې یاده په دې نو هغه کې بعضې یو سپین ږیری سړی و په زموږ په حصه کې، نو ده به همیشه یا به راته دردېده او یا بیا کای وخت یا پدی، نو ده دا راته ویل ورځ دغه سپین ږیری یو څو مدت ګرسره ومنلی دي، نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو چې زه ورغلم کور ته که مې کتله دا سپین ږیری پروتو پر ځای ټوخی یې کاوه او تقو دې بېخي ځیر شوی و. نو د ده ځای ته یو ډاکټر راغی، نو ډاکټر زه ورغلم، دغه ډاکټر چې به راتی په هفته کښې وایي راتی، نو د هغه د وخت کښې به وتلم، نو هغه به ډاکټر به درته ویل و نو دې خوشکه جوړېږي سمه ده به ډوډۍ وخوره، سمه ده به دوا وخوره او ډوډۍ به خورې او ځان به تما جوړېږي. بیا به دا سپېرری سره تکړه سو، بیا مې ډوډۍ خوړله، اوس دغه دې موخې به جوړ خوندې سو داسې. مګر د یو څو هفتې وروسته د ډاکټر چې تی په دروازه کښې کور نه یې ته ویلې چې بله د پلار مو یا د نیکه مو قرار کار هر د مرګ وخت کښې را نږدې دی، زه که څه وخت ډېر کوچنی یم درېیم صنف کښې وم، نو ډاکټر ته به درواغ ولي وایه تا خو ده ته په خپله وویل ته جوړېږې داسې ډوډۍ وخوره او څنګه وکړه او څنګه وکړه. نو ډاکټر ما ته ویل بله دا هم یو د طب یو لار ده چې دغه دی اطمینان ورکه او دی په دا باندې د قانیا کې چې دی کوشش وکړي. نو زه چې راغلم دغه دی کور ته دا خبرې مې څه وکړه پلار څه وکړه داسې موضوع او رشته چې مریض چې د ډاکټر به څه ورته وویل هغه به داسې خندانه به سه ډوډۍ به هم شه ډېره خوړله بلې د ډاکټر خبرې سه داسې خبر ده نو پلان یې په وخت نه تویې و زه بېخي ښه ځای دی فکر دغه دی وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شوم. دغه خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي هغه محبت غواړي دغه دی نوکي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي. دا خبرې ته تا پام سو دا خو ډېره ښه خبره ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم عجبه ښه فکر دې وکړي خدای دې تا ته موفقیت درکړي او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تجربه تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی دا خو تر ټولو بهترینه لار ده. نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او زه خورا ډېره لافرین ډېره ښه لار او ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی خپل کوشش ورسره کوه نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده.
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه بیا هند ته ولاړ هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پېژندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهاند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. د دې پښتو او فارسی ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نمري چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنۍ راپورونه ورکول کېدل دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یو ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هر جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داس وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخوانی بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړي. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسیره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکری روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز لپاره، او دلته د خلکو فکری روزنه وسی، تر څنګ ورسره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورڅخه رنځیږي یا ورڅخه کړیږي، د هغې لپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسی دغه پټ استعدادونه رابرسیره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه وکوي چې دغه بهر ژوندۍ وساتي تر څو د خلکو د فکری روزنې لپاره کار وکړي. نو موړای وای په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکاری به هڅه کوي چې د دغه بهر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهر به ان شاء الله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهر وي. د شلګر ادبي بهر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم او خوشبختانه موږ ملګري ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهر رامنځته کو. نو ان شاء الله په ټول ډاټ سره ویلی سم شلګر ادبي بهر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهر د تیرې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یو لویه مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی تر څنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطحه یې تر نورو ټیټه ګڼل کیږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی. د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپورې د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال عصمت علي شاه څخه اورو.
راواخلې تمبلونه او راجوړ کړئ تنګ ټکور د ژوند په ترانو، راویښ انقلابیان کړئ په سندرو او په شور د ژوند په ترانو.
د نومبر په 20مه په نوخار شهیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او قامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شوه. غونډه کې د صوبې شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
سمو چې خصوصا خاص کر چې دا نوې نسل دی چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب نه لري کیږي. نو موږ وایو چې دغه یو خدای پښتو ژبه سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه، کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور دمو اتلان دی د لرو د بردواړو سایډونو چې هغه نه خبر شي، او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد چې داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعري باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالی کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کټغنونو هم دی روایتونو د اقدارو زمنګ د ټولنې زمنګ د پښتون معاشري چې کوم یو قدرونه دي نو هغه زما په خیال نه پریدي خزه مخ کې پرمختګ ته نه پریخي پریدي الانکه خزه د بتور یو لیکوال یو مشرک ما ته پته را ډیر زنان دي زمنګ په کورونو کې ناشته لیکل کوي بهر ته نشي راوته کتابونه چاپتي خپل کتاب مخکته نه ته نشي راوته پلاران ورونه ولې کوي نو داسې ماحول کې به تاسو د دې لپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمنګ پښتانه دې مهرباني وکړي خپل زړه دې کولاو کې خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي او چې سو پوری د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دې بدل شوی نو زما په خیال ګران ده چې خزي ته مسلې پیدا نشي یا خزه په رون تندي یا په هغه زور او قوت سره کارونه کې
دغه یار خوشبینی جامع واغستې کلی کې نه قبر نه خازه کوي ټول ورځ خبرې د جهاد کوي خلک وی او دې تماشا کوي
د غونډي په یو برخه کې مشاعره هم شامل و چې پکې رحمت شاه سائل عباسی یوسفزی فضل سبحان عبد او نور غنو شاعرانو خپل کلامونه روان دکړل د غونډې په اخر کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نسا هم روان دکړې شو
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډي راپور مو اوریده اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لند شیر لرو چې دوی پر ازادي رډوي مجلې لوراواله
مینا هواس زه چې کله د هواس ته جهنم نه را په خوت شم په سوت شم په ځان شم زه چې کله پخیمانی شم اسویلې شم انسان شم نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې او هواس تر برید راشم او د ژوند یو دولار کې حیران شم
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري په پانتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي پر وی علمي موضوع تحقیق کوي دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي عموما محصلان په افغانستان کې د لسانس دورې پر وسیو کې مونوګراف د ماستری دوره کې تیسس او د ډاکټورا دورې پر وسیو کې ډیزرټیشن لیکي نګین کارګر د لندن په کالج کې ماستری کړي او د کینګستون په پانتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی له دوی څخه به وورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څنګه لیکلی دی استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي شاید دا تجربه په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي
په ماستری وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږمستنی پروژه لري چې د شپږمستنی پروژه کې دوی عملی کار کوي کله چې عملی کار اخلاص ته په اخر میاشت کې دوی تیسس لیکي چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومه تغییر او پرمل لغتونو کې دوی تیسس لیکي او بیا یې د ټول اساس مخکې یعنی یو ورځ کې چې هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي یو ټاپک ورته د سپروایزر ته خوانه ورکول کیږي یو څو ټاپک ورکول کیږي به هر یو چې تاسو ته خوښي
او بخښه یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد ته یې چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي لدی پرته نور وړاندیزونه درته کوي
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوخره او مقدار هغه د پهنتون ریسرچ کمیټه کې ده هغه یو هاندبوک لري یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکل دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي یا د ډاکټورا څخه یو هغه د تیسس هغه سټراکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق ولي هغه کې څه رقم باید وسی اغه بیا ټول شاګرد دی اغه کتاب ولولي هغه کتاب کې تیار لیکل شوی دی په دغه شکل یو فارمټ ولیکي
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونی ولا تاسو نه
د ډاکټورا کې د ماستری
دا د ماستری
د ماستری تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت ونیو ځکه کله چې عملی کار می لابراتوار کې کوو بیا اغه د کورسلار ما دیتا به په حساب تحلیل کوله لیکل به می یعنی پیسې ډیجیټلایز کول او کمپیوټر کې به لیکل او چې ما قورس کې به ما نوټونه لیکل دا هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول نو بیا اخر کې یو راټولول او اوله کې چې ماستری شروع د پروژې شروع کیږي اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کیږي چې هغه یو پیسہ ادبی ادبیات وګوري ادبی کرکټ نه یو چې یعنی تاسو کار بل چې تاسو یې کنه دشي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسہ هغه معرفي د سیسس معرفي تیار لیکل شي وي په ولا دوه هفته کې بیا عملی کار شو کې چې عملی کار کې ټول دا پایلې کې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار نو لیکل کیږي دا هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیل کیږي او کمپیوټر کې لیکل کیږي په اخره کې دا ټول راټولي یو 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 ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کوي
هم دا ټول پروسې عملی کار طریقه مخکې کار او د تیسس لیکلو وخت څومره وختونه
دا تقریبا دوه میاشتې
دا دوه میاشتې
د ماستری
لارښود استاد جنشان پکې بدل کړ
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار کې کوم عملی کار کړی دی پایلې څه وي هغه د هغې پایلې په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم
که د دکتورا دزرتیشن تراشم د هغه د لیکلو تجربه کته سول افغانانو سره شریک کی څومره وخت مو په تیر کړ او په هغه کې هم عملی کارو دی او کنه یوازې لیکلو
او زما د دکتورات سیس ما تقریبا څلور کال عملی کارو کو په لابراتوار کې کله چې ما شروع کړ پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغه ادبیات ولوستل چې په حساب د پدې هم مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلګان څرته وي یعنی ما څه کولای شو چې هغه خلګان په خپل نه راغول ما چې څه شي په کې شوی دي ترنینګ دی او لري دا هغه نه مخکې چې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه به ټول ما کتابونه لوستل دي نه څه ملته لري اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنیټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کیږي نو ما دا په خپل سرنیټ په نظر کې نیولی دغه اول ساري تقریبا څو میاشتې نیولی درې څلور میاشتې نیولی کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو عملي کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړوم هغه لپاره ما په لابراتوار کې عملي کار شروع کړو دې کار تقریبا دا درې کاله ونیو بیا درې کاله نه پاس چې ما کوم ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله هم د سیمو کلم کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلې ځان سره نو بیا چې کله مې ټول عملی کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو د لیکلو وخت تقریبا نه میاشتې وخت نه
را دي ډاکټورا لپاره چې موکله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په دې خپل لیکنه کې
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه و چې یا کاپی راځي هغه یو ډیر
د ما طبي خبره ده چې دا د کاپی رائټ مسله ده د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک دزرتیشن لیکي تیسیسونه لیکي کله ناکله د مراجعه ولستونکو سره مخامخ وي په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې و او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مختلف لاره
د ډاکټرانو لپاره هم هر په هانتون سب هغه چوکاټ لري یعنی فارمټ لري د تیسیس لیکلو مثلا په کیمیا کې د فرق لکه د فارماسټیکل ساينس او د کیمیا د فرق د کیمیا یو فارمټ لري او د فارماسټیکل ساينس ابل فارمټ لري نو هغه مضمون چې څوک چې څرنه کوي دا هغه مضمون خاصه فارمټ په نظر کې ونیسي هغه څه خپل تیسس ولیکي او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه د تیسس ده چې هغه اوبایته همیشه د ریزکا یو پروفیسور چې کله تیسس ولی هغه چې هغه جمله مول ولی هغه په پوي چې دا د دې خبره یا کاپی شوې ده هغه څه شوې ده هغه نه پېچي څه د ویخو ډېر زړه د معلومي چې یو شاګرد کم وینا دا راخسته کلیم نه کومه خبره سم کلیم نه یاري کوي سافټویرونه چې پلیجرزم یا کافي معلومولای شي
په انګلیسي کې خدا ستونزې ژر حل کولای شي دوی، لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي؟ فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي.
او دا خو ډېر خدمه یو څو وخت مخکې دا کله چې خپل تیسس لیکو لږ مډیا داشتنه مو لیکل، ځکه لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هیڅ اصلا دا لیکلو وس نه وي، باید دا شیان ما ټول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلي دي او د مقالات رقم اولی کل شي دي دا مې لیکلي دي. خو د فول ټایم کار کې ما وخت نه دا به څه سره ایډیټ کوم، ما غوښتل چې دا شیان یعنی ما سره دي مواد را سره دي باید څه نه نو ایډیټ او سم شي. خو دا د هانتون دا وظیفه ده چې دا څه یو چوکاټ جوړ کړي او یو فارمټ شکل ته ورکړي چې دا رښتیا کې دا څه څه باید ولیکي او د تیسس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد په خپل انده پختنه وکیا هغه څو مهم ټکي چې تیسس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا تیسس لیکم، الا تیسس ده دا پختنه باید خپل ځواب کې یعنی یا د اوسنۍ دا تیسس چې لیکم د دې خلګانې د اوسنۍ علم کې دا خلګانې چیرته چې زه مجبور کېږم دا تیسس لیکم یا زموږ د څېړنې پختنه څه ده، د کوم میتود نه استفاده کیږي، یا عملی کار دی سروي دا یا په آنلاین پختنې دي د خلکو نه د بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دي دا شیان دی باید دا بیا هغه په سپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره د کینیا ورته ووایي چې دا څه مته سپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولای شي چې یو رڼا واچي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت واسي څومره کم دی چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ وځي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګان شته پوښتنې شته.
خو بیا هم او بخشه دا خطا سویسی چې یوټیوب کې شته خو دې له خطر چې هغه په انګلیسي شبه دي، فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښ بړل شي؟
طبعا شته، ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به کلتور ته مخ کړو. د ژمي په دوشل کې ژمني کلتور ته غزنی د افغانستان له ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوشتي او سړې شپې د پخوانیو نقلونو پاچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودي، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټه ده. د خپلو کشرانو خوند او ورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خوا ډیرای خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثرا نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرای وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل. نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړي او دولسي ادب، ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچینا، کویکاف،
د دیوانونو او شاپیرو یو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او مینانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډېرو لرو سیمو کې نکلونه کېږي. ډېر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډېر هغه به په نکل به کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځې که الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کېږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالي سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کېږي، دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دي. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرېدو دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړیږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړیږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی در پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار ښه و. خلکو د نویو ګمارل شوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی تخاری مزاری او چابی چپنی لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستې یو بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نوه چپن داریم تا 2300.
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
څلوېښت کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمې لپاره ډېرې مفید ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو د اغوستې دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. دا او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تیریږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپله چپنه وڅنډم، روان بشم تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو. خدای مل.